السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوې ده. زه انیسا جمل بدر سره په دې روانه خپرونه کې هم په دې خپرونه کې به د افغانستان د پاکستان د ځینو برخو او دغسې نور رپورټونه به هم واورئ. تفسیري او شننې هم لرو. اونیس پروګرام د ځوانانو غږ هم د خپرونې برخه ده. خو لومړی د دې ساعت خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نه اورو.
مشی لومړی د مشال د خبرونو سرټکی په کابل او مردان کې ځانمرګي بمی بریدونو 214 کسان ژوبل کړي. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د کامیابۍ اعلان کړی. په اکوډور کې د راغلي دلدلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 414 ته رسیدلی. مشال خبرونو تفصیل د کابل ښار د پولي محمود خان په سیمه کې ځانمرګي چاودنې او وروستو د امنیت لسم ریاست ته د وسلوالو ننوتو نه پس تر دا مهال په دې برید کې د 208 تنو د جوبل کېدو خبر ورکول کیږي. د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودیدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله شوې ده. صدیقی وایي یو شمېر وسلوال مخالفین لا هم په سیمه کې ودانۍ ته ننوتي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د دغې انتحاري حملې د کرا مرګ جوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته، خو امنیتي چارواکي وایي چې ساحه ملکي وه او ډېر قربانیان به یې هم ملکیان وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله په شدت سره غندلې. طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی او د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې هدف یې د امنیت لسم ریاست و. لږه شیبه مخکې په مردان کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن دفتر کې ځانمرګي چاودنې د ابتدایي معلوماتو له مخې 15 کسان ژوبل کړي. د مردان د پولیسو ISP امتیاز شاهد مشال ریډیو ته د دې چاودنې پخلی کړی او زیاتوي چې دا یو ځانمرګي برید و. چارواکي په دې پیښه کې د ځپل شوو کسانو د شمیر زیاتېدو ویره څرګندوي. تر دا مهال د دې برید پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د ضرب اعظم عملیاتو د دویم پړاو په کامیابۍ سره د پوره کېدو اعلان کړی. تیر ماښام د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا خپره شوې خبرپاڼه کې دعوه شوې چې د روان کال د فروری د میاشتې نه شروع شوي دغه عملیاتو کې د شوال سیمې 800 مربع کیلومتره علاقه په واک کې اخیستل شوې او وسلوالو ته سخت ځاني زیانونه رسیدلي. د خبرپاڼې له مخه د شوال د دغو عملیاتو د بریاو په اړه په سیمه کې موجود د پاکستاني پوځ مشر جنرل راحیل شریف ته فارمیشن کمانډر رانو بریفینګ ورکړو. جنرال راحیل شریف پرون ټول ورځ په شوال کې د هغو سرتیرو ترڅنګ تیر کړه چې په عملیاتو کې بوخت وو. د خبرپاڼې له مخه جنرال راحیل شریف ټینګار وکړ چې د ترهګرو د قبایلي سیمو نه بهر ناستو سهولتکارانو تعلق دې مات کړل شي او پوځي کمانډرانو ته هدایت ورکړل چې چاڼیز عملیات زر تر زره تون کړل شي او د قبایلي سیمو نه بهر چې د ترهګرو کومې ډلې او سهولتکاران دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړی شي. جنرال راحیل شریف وویل چې د ضرب اعظم عملیاتو لاسته راوړنې به ضایع کېدو ته پرې نه ږدي او د شو خلکو به بیا به حالې هم ټینګار وکړ. مجلس عسکري وسلوالې ډلې د پاکستاني پوسټ دا دعوه رد کړې او زیاتوي چې دوی اوس هم په سیمه کې فعال دي. د پنجاب صوبې د راجنپور ضلع په کچه جمال سیمه کې د جنایتکارانو د یوې ډلې چوټو ګینګ پر ضد عملیات نن په 21 ورځ هم دوام لري. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخه د چوټو ګینګ د ولکې نه د هغو سلیریشتو پولیسو سرتیرو د خوشي کولو لپاره مذاکرات ناکام شوي چې څوره د مخکې دغې ډلې تختولی وو او اوس د پولیسو سره همکارۍ لپاره د پاکستاني پوځ 300 سرتیري سیمې ته رسیدلي دي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې سیمه د څلورو خواو نه امنیتي سرتیرو محاصره کړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د اکوډور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت دلدله کې د وژل شو کسانو شمیر 414 ته رسیدلی. د تیر خالی په ورځ یوې دلدلې چې شدت یې په ریکټر سکیل 0.8 درجې خبدل شوی د جنوبي امریکا دا هیواد ولړدوه. په دې دلدله کې زرګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي دوی ویره لري چې د مړو شمیر ښایي زیات شي ځکه د دوی په وینا ګڼ شمیر خلک لا هم د ړنګو کورونو او ودانو لاندې پاتې دي. د اکوډور ولسمشر رافیل کورپیا دا په وروستو 48 کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو سخت دلدله بللې ده. د دې دلدلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره له سویټزرلینډ، سپین او د لاتیني امریکې له څو هیوادونو څخه مرستندوی ټیمونه اکوډور ته رسیدلي دي. امریکا عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر استوي. سو د اسلامي دولت د وسوالې ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر دا اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړ. نوموړي تېره ورځ د عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی و. له دې اضافي 211 سرتیرو سره به په عراق کې د ټولو امریکایي سرتیرو شمیر 4,00 او 8,000 تنو ته ورسیږي. کارټر وویل اضافي امریکایي سرتیری به تر ډیره د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې عراقي ځواکونو ته د صلاح مشورې ورکولو لپاره کارول کیږي.
We are going to place additional advisors.
د وای مونږ غواړو چې هغه عراقي امنیتي ځواکونو سره اضافي امریکایي سلاکاران وګمارو چې دا مهال د بیلابیلو دستو په صورت کې خپل مرکزونو کې دي. دویم دا چې مونږ غواړو د عراقي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره بریدکوونکي هلیکوپټرې برابر کړو، څو د موصل ښار د بیرته نیولو په روانو هڅو کې د دوی ملاتړ وکړو. کارټر په داسې حال کې بغداد ته سفر کوي چې عراقي ځواکونو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي. دا د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. او وروستۍ خبر دا چې کرملن وایي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو کې د شام په حالاتو خبرې کړې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د همغږۍ پر زیاتولو صلاح کړې ده. له کرملن څخه پرون یوې خبرې شوې خبر پاڼې وویل چې دواړو مشرانو د شام په صورتحال تفصیلي خبرې وکړې او په دې هیواد کې د روس او امریکا په نوښت رامنځته شوې ډزبندۍ د لا ټینګښت او بشري مرستو ته د لاسرسۍ د اسانولو هوډ څرګند کړ. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,50 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1,50 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1,50 روپۍ او 40 پیسې او په 1,50 روپۍ، یو یورو په 1,48 روپۍ او 40 پیسې او په 1,48 روپۍ او 80 پیسې، یو ریال په 19 روپۍ او 60 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 80 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ او 50 پیسې او په 1 روپۍ او 2 پیسې او په 1 پاکستاني روپۍ 2.2 ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 4.8 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 23، بنو کې 19 او 24 او په کوټه کې 45 او 28 وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به اورئ، نن په کابل او مردان کې بریدونه شوي دي. د پاکستان پوځ وایي شوال کې عملیات پوره کړي او وسلوال یې ځپلي دي، خو یو کارپو وایي
نه دا خو بالکل ندی شوی، صرف د دې قابلیت کې کمی راغلی دی. بې ځایه نه بې ځایه شوي دي. چې څنګه دوباره ځای بیا مومي که تاسو وکتل دوباره چې کم دی نو منظم شي او بیا هماغسې حملې شروع کړي.
د خیبر پختونخوا گورنر پرون په باجوړ کې ویلي کوشش کوي چې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه د قومي مشرانو د وړاندیزونو په رڼا کې فیصله وشي. او نیس پروگرام د ځوانانو غږ کې به په قبایلي سیمو کې د جینکو د لوبو په اړه واره.
زمون له پندو یا زمون بلونو د بارې څه دې ګراوند نشته د پیاري کې دوه با پردا چار دی واره کې د نخل پریکټس نه شي دا او چی بل مون کار ته ولیات نشته نه را سره سامان نه زمون سره څوک مرسته کوي.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو، نن په کابل کې تر یو ځانمرګي برید وروسته افغان ځواکونو له بریدګرو سره نښته کړې. چارواکي وایي دا برید ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو ته امنیت برابرونکي دفتر باندې شوی ده. دا وخت را سره د کابل نه زموږ همکار رحمت الله افغان د ټلیفون په کرخه دی. رحمت الله افغان، که تاسو زما غږ اورئ نو د دې پیښې تازه معلومات راته راکړئ.
بله، ستاسو غږ ما ته راځي. تاسو او د مشال راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د پیښې په اړه وروستۍ جزئیات دا دي، شېبه وړاندې جګړه پای ته رسېدلې ده او دا مهال امنیتی ځواکونه په سیمه کې په پلاتونو بوخت دي تر څو معلومه کړي چې په دغه حمله کې او دغه ډلیزې انتحاري حمله کې څو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. خو هغه معلومات چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موږ ته راکړي دي په دغه کې راغلي دي، البته دغه لومړني معلومات چې په دغه چاودنه او ډلیزه حمله کې تر اوسه پورې 200 کسان ټپیان شوي دي چې د کابل بلابل روغتونونو ته انتقال شوي. همدارنګه راپورونه وایي چې په دغه چاودنه کې له 100 پورې زیات کسان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې دغه حمله دوی ترسره کړې ده او یو موټر بم په واسطه باندې لومړی او وروسته د دوی ملګري امنیتي ځواکونو سره په نښتو بوخت دي. افغان چارواکي وایي چې دغه حمله د رجال برجستي په نامه یو کتاب ده چې افغان ځانګړي لوړ پوړي امنیتي چارواکو نه ساتنه کې په دغه حملې په دغه دفتر او ارګان باندې دغه حمله ترسره شوې ده. بدانې سجانې
سمه ده. ډېره مننه رحمت الله افغان د معلوماتو راکولو. اوریدونکو تاسو په کابل کې زمونږ د همکار رحمت الله افغان اوریدل چې نن په کابل کې برید شوی دی چې د عامې روغتیا وزارت تر مخه 200 کسان پکې زخمیان شوي دي او هلته د امنیتي ځواکونو د بریدګرو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې ده. امنیتي ځواکونه دا مهال پلټنې کوي. افغان طالبانو په داسې حال کې په کابل کې نن ځانمرګي برید کړی چې د وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې تیزې شوي دي. ځینو رسنیو دا هم ویلي وو چې پاکستان له طالبانو غوښتي وو چې له تشدد لاس واخلي، کنه نو نتیجې به خرابې وي. خو کابل کې د امنیتي چارو پوه حکمت اعظمي وایي اسلام آباد په طالبانو رښتینی فشار نه اچوي. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې، راسه چې ورته غوږ شو.
داسې دی، د سولې هڅې هغه څلور جانبه مجلسونه وسوله او قرار وشي طالبانو سره باید مخامخ خبرې وشي او هغه ناکامه شولې. داسې ښکاري افغان دولت خپل مایوسي اوس ډېر واضح شوي څرګندوي چې موږ د پاکستان چې کومه وعدې کړې وي هغه نه وي. داسې اوس یوازینۍ لاره افغان دولت ته چې زه فکر کوم پاته ده هغه داسې لکه د حنیف اتمار د امنیتي ملي مشاور افغانستان چین ته تګ دی چې تر څو د چین د لوري باندې پر پاکستان باندې هغه فشارونه راوستل شي چې د افغان طالبانو سره نظامی سلوک وشي، یعنی نظامی طریقه باندې افغان طالبان باید صحیح وشي. د افغانستان دولت موقف دا دی چې تر څو پورې په پاکستان کې د افغان طالبانو پټنځایونه او ټریننګ ځایونه دغه تهدید شوي نه اوسي او دوی سولې ته نه راشي. افغان طالبان اوس داسې فکر کوي چې دوی د یو ډېر قوي موقف څخه باید په سولې کې مذاکرات سره شي او یا بېخي غره دی دوی حاضر نه دي. نو تر څو پورې چې د هغوی پټنځایونه او ټریننګونه او هغه هسپتالونه چې دوی په کښې کې زخمیانې تداوي کېږي دا په پاکستان کې تهدید نه شي او یا له منځه ولاړ نه شي، افغان طالبان سولې ته نه راځي. نو د افغانستان دولت موقف دغه دی.
رسنیو رپورټونه ورکړي وو چې پاکستان له طالبانو غوښتي دي، بلکې په طالبانو فشار راوړی دی چې تاسو نور تشدد مه کوئ.
زه دا باید ووایم چې افغان طالبانو ته پاکستان مخکې داسې تېر کال په 2015 کې هم همدغه شکل باندې وارنینګونه ورکول شوي وو. ما او دا د هغه ډلو څخه وه چې مثلا په پاکستان کې دي هغوی مثلا یو څه اندازه لیوالتیا لري، مګر مشکل بیا دا دی هغه ډله چې کوم په پاکستان کې کوي ده هغوی بیا بېرته ورځي افغان طالبانو څخه بخښنه غواړي او ورته وایي چې موږ دا رسمي موقف نه دی، دا په میډیا دپاره موږ راکوو، تاسې همدلته پاتې شئ. که چیرې زه فکر کوم د پاکستان ولې دا کار نه کوي، ولې دا عملي کوي نه، دا وارنینګ او دا اخطار څه معنا لري، ولې په عمل کې شی نه شي، زه فکر کوم د افغان طالبانو څخه دوی شاید زه فکر کوم په لنډ شارټ ټرم کې دوی بیره ولري. د دوی بیره دا ده پاکستاني پخواني ملټري چارواکو سره چې په دا کنفرانسونو کې موږ ګورو هغه ډېر واضح وایي چې زموږ بیره دا ده چې افغان طالبان داسې نه چې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي سره لاس یو کې او زموږ پر وړاندې باندې هم واوړي. مګر که چېرې دغه بیره اوس موجود وي، تاسو فکر وکړئ که افغان طالبان په 2014 کال کې نور هم کوي چې بیا به دا بیره څومره پاکستان ته کوي. پاکستان دپاره دا یو تریخ غړپ دی او یا هغه بټر پیل یو دغه دی چې هر وخت باید دوی د افغانستان افغان طالبانو پر وړاندې باندې نظامي کاروایي وکړي کېونه کې دغه مشکل هغوی ته هم رسېږي. افغان طالبان به دومره دغسې چې د پاکستان امنیت هم تهدید کړی شي په لانګ ټرم کې.
تاسو په کابل کې د امنیتي چارو په حکمت اعظمي مرکه اورېدله چې زموږ همکار بشیر ګواخ ورسره په کابل کې د نننی برید په اړه کړې وه. مشال لیډیو ته تاسو غوږ یې.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو نن په مردان کې د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن دفتر سره نږدې چاودنه شوې ده. په دې اړه به درته معلومات درکو. کوشش کوو چې د مشال ریډیو خبریال سره اړیکه ټینګه کړو، تاسو د تازه صورتحال نه خبر کړو. د دې نه وړاندې د مشال ریډیو خبریال ویلي وو چې په دې پیښه کې 15 تنه ژوبل شوي دي، او بیا وروسته داسې خبرونه هم راغلي وو چې په دې پیښه کې 45 تنه ژوبل شوي دي. په دې اړه به درته کره معلومات درکوو، خو کوشش کوو چې د مشال ریډیو خبریال سره اړیکه ټینګه کړو. او اوس تر هغې چې زموږ اړیکه ټینګېږي، لاړ به شو د یو بل رپورټ طرف ته. د پاکستان پوسټ پرونی خبر پاڼه کې داوه کړې ده چې د وزیرستان په شوال کې په خپلو عملیاتو کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي دي. وسلې یې نیولې او ګڼ وسلوال یې وشلې دي. اوریدونکو د دې رپورټ په تفصیل به درکو، خو دا وخت را سره د مشال لیډیو خبریال سراج زهیر د ټلیفون په کرخه دی. دا غنه په مردان کې د نننۍ چاودنې تازه معلومات اخلو. سراج زهیر، معلومات را تراکې چې په مردان کې نن د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن دفتر سره نږدې چې کومه چاودنه شوې ده، په هغې کې څومره خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې ده؟
د پولیس په وینا، د مردان د ډی پی او په وینا، او د ریسکیو 1122 د چارواکو په وینا چې دغه دوران چې کله چاودنه وشوله، دغه دوران په دې دفتر کې چې تقریبا 15 خنه خلیقو پورې کسان موجود وو، او وایي د پولیسو په وینا چې د خودکش ځانوزین کې کس راغی چې هغه اول ډزې وکړلې، او چې کله بیا هلته دننه دغه شروع 15 ډزې وکړلې، هغې نه پس چې ویل ځانې په چاودنه والوتلو. د ڈی پی او په وینا چې تر دې دمه په دې چاودنه کې 11 کسان چې دي هغه ډېبل شوي دي، او د ځانوزین کې کوم چې آزادي هغه هم دوی ته میلاو شوي دي، او په دې 11 کسانو کې چې ځینې د دوو حالات چې دي هغه مرګونه ښودل کېږي. خو کله چې د چارواکو سره خبرې وشوې، نو د هغوی په وینا باندې چې په دې 15 کسان چې دي هغه ډېبل دي، هغه د مردان مختلفو هسپتالونو ته رسول شوي دي.
او د پیښې ذمهواري چا قبول کړې ده او که نه؟
تر دې دمه خو دغې پېښې چا هم ذمهواري نه ده قبول کړې، خو د پولیسو په وینا چې دا ځانوزین کې برید او یو کس شپږو کلو پورې کوم چې ځانوزین کې مواد وو هغه دلته خلاص کړي دي او ځان یې وژلی دی.
صحیح ده، ډېره مهرباني سراج زهیر د معلوماتو راکولو. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نه اوریدل چې په مردان کې په ایکسایز اینڈ ټیکسیشن دفتر کې نن ځانمرګي برید شوی دی چې د پولیسو تر مخه 11 کسان پکې زخمیان شوي دي، خو بیا امدادي اداره 1122 یا 1122 وایي چې په دې پیښه کې 45 کسان زخمیان شوي دي. او ورزو د یو بل رپورټ طرف ته، د پاکستان پوسټ پرونی خبر پاڼه کې دعوه کړې چې د وزیرستان په شوال کې په خپلو عملیاتو کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي، وسلې یې نیولې او ګڼ وسلوال یې وشلې دي. د پوسټ د اطلاعاتو ادارې په یو خبر پاڼه کې هم داراز ویلي چې پرون پوځي مشر جنرال راحیل شریف د عملیاتو د اخیری مرحلې کتو لپاره شوال ته ورغلی وو. د بخنه غواړم، د مجلس عسکري په نامه وسلوالي ډلې یو ویان د بیا د پوسټ د دعوې رد کړې دي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې ISPR خبر پاڼې کې دعوه شوې چې وسلوالو ته سخت ځاني نقصانونه رسول شوي دي. د خبر پاڼې په وینا چې جنرال راحیل شریف پوځي کمانډرانو ته هدایت وکړو چې چاڼیز عملیات سر تر سره توند کړی شي، او د قبایلي سیمو نه بهر چې د وسلوالو کومې ډلې او سهولتکاران دي د هغوی پر ضد کاروایانې وکړي. بلخوا د تحریک طالبان شمالي وزیرستان ویان مقبول داوړ او د کرم ایجنسۍ د تحریک طالبان کاري سیف الله مشالریو ته د ټلیفون د لارې ویلي چې دوی په شوال کې موجود دي او خپلې کاروایانې کوي. د سیمه ییزو چارو کارپوه او خبریال جنرال رحیم الله یوسفزی وایي چې د پوځي عملیاتو په اړه د آزادو منابعو او ذرایعو نه تصدیق نه کیږي، باید چې مطبوعات دغه علاقو ته بوتلی شي.
یو خو دا خبره ده چې یعنی د ټول چې کوم فوجي عملیات کیږي د هغې په هکله زیات معلومات او زیات رڼا پکار ده. دغه رڼا فی الحال ماته نه ښکاري. بل دا ده چې دغه شوال کې خو دوی ویلي چې فروری په میاشت کې دوی دغه عملیات پیل کړي وو او دا تقریبا درې میاشتې یا د هغې نه کم وخت شوی دی. نو دې کې اوس دوی دا وایي چې ټول شوال چې دی نو هلته کې فوجي عملیات ختم شو او اوس دوی وایي چې دغې خلکو چې چا سره د دوی جنګ او طالبان یا نور د هغې چې کوم ملګري دي ټول پاکستان کې د هغې دولت کار دي د هغې چې کوم پټ یا خفیه یا اوده دته دغه وایي سلیپر سیل هغه دي د هغې خلاف عملیات پکار
دي. ذکر ده جنرال راحیل شریف تیره میاشت هم د شمالي وزیرستان دوره کړې وه او هلته یې د پوځي اپریشن جاج اخیستی وو او قبایلي مشرانو سره یې ملاقات کړی وو.
د رابع اکرم خان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د پاکستان پوځ دعوه کړې ده چې د وزیرستان په شوال کې په خپلو عملیاتو کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي او ګډ وسلوال یې وشلي دي. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه د امنیتي چارو په بریګیډیر ریټایرډ بریګیډیر ساز سره مرکه کړې. نو راځئ چې وګورو چې نوموړی د شوال د عملیاتو په اړه سوای.
غریزه علاقه کې د دیم دعوه کول چې کوم دی مکمل طور باندې علاقه باندې کنټرول اغشتل، خاص کر دا شوال غونډه کې چې کوم دشوار گزار علاقه ده غریزه ده، دې باندې دعوه کولم لګونته کې فاضه وخت خنوي ځکه چې صرف د دوه درو کیلومترو فاصله چې کومه ده هغه د یو ورځ یا دوه ورځو پیدل سفر وي، ځکه چې ته یو غر باندې خېج جگہ ته نه زره پټه لږ زره پټه دی او بیا بل واده کې کوزیږي، نو د هغې خپلو کې فاصله خو دوه درې کیلومتر رہی خو اگر چې منځ کې راشي نو هغه سړي ته ډېر تکلیف رسوي او خاص کر فوجي عملیاتو ته ډېر تکلیف رسوي، ځکه چې دې باندې بته فوج هم هغه لخته بوځي دغه لاجستکس پر چې سارا سد دی هغې لارې به پیدا کړي. نو شوال باندې خو عمومي طور باندې قبضه کړي، خو اوس چې کوم بل چې کوم مرحله یا فیز آف آپریشن ورته وایي هغه به اوس وي چې د دې باندې کنسلټیشن کیږي چې بل بل ځایونو باندې د دې چې کوم اثر رسوخ دی هغه خور کی او آبادی چې کومه ده شمالي وزیرستان د هغه خپلو خپلو علاقو ته ورسي او چې کوم دا خلک به په ګربیانو کې مختلف وجوهات باندې شوال غرور ته به ختل سره موسم په وجه باندې یا نور کار روزګار په وجه باندې مال سرولو دپاره نو آیا هغه خلق اوس آزاد بې تلې بشي نشي تلې؟
د کوم پرشنو چې شوی کوم عملیات چې شوی دی د وسلوالو په ځپلو کې څومره مرسته کړې ده؟ آیا دوی ویلې شو چې دوی په مکمل ډول خپل لاسونه غورځېدلې دي؟
نه نه دا خو بالکل نه دي شوی، صرف د دې قابلیت کې کمی راغلې دي، بي ځای نه بي ځای شوی دي. بي چې څنګه دوباره ځای بیا مو ممکن تاسو قتل دي دوباره چې کوم دی نو منظم شي او بیا او مغه سه حمله شروع کړي. چې کوم په پاکستان کې دنه ندی سره علاقې وي او دلته وو د دې لوګو ته کې قبریت زیات وو اوس کې دي شدید سرحد نه آغا ثوري دلی الته د دې قابلیت کې کمی راغلی او ختم شوه. خو ندی با خو مسلې حل چې کوم تر سو پورې ماته استو وي چې یو اندرونی د دغه د مسائل دي تاسو پاکستان کې وکتل د دې چې کوم علاقایي مسائل دي هند سره تعلقات وګوره افغانستان سره تعلقات وګوره ایران سره تعلقات ته پاکستان وګوره تر سو پورې چې دا استحکام نه راغلی د منطقې په سطح باندې او د پاکستان دننه دا چې کوم نېشنل ایشن پلان دی کړه دا ډېر جامع او مفصل یو لاهي عمل دی. هغه کې فوج خود یو علاوه یو انسټرومنت چې هغه استعمال شو دا غي علاقه باندې قبضه وشو دوباره او پاکستان کې داسې علاقې نشته چې سمای پنجاب کې چې تاسو وګورئ الټا عملیات روان دي چې هغه باندې دا قبضه وی او هغه تل چې کوم دی نو دغه نشي ته دا سرکاری اہلکار نشی پلے یا نور اب درف نہ کی گی نو زما په خیال باندې دا خوشی وی دی خدا اس جنگ چې کوم اس دے د دې جړې تب سنگ رسی ما تخکاری نه داسې چې اثر دی ځکه چې کم حکومت ته سیاسي هغه د پردا کو کار چې کوم دین هغه لازم دی هغه بدا کوي د دې کې فاټا کې اصلاحات دي نور ملک کې چې کوم دی دغه پکاري اصلاحات پکار دي د مدرسو سره بندوبست پکار دی د انتها پسندې خلاف یو جامع منصوبه بندي پکار ده.
تاسو په پاکستان کې د امنیتی چارو په بریګیډیر سعد محمد خان مرکه اوریدله چې زم همکار بشیر ګواخ ورسره د شوال د عملیاتو په اړه کړې وه.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا گورنر پرون باجوړتا ورغلی وو. اقبال ظفر جګړه وویل چې دوی هڅه کوي چې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه د قومي مشرانو د وړاندیزونو په رڼا کې فیصله وشي. یاد دی چې د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد غواړي چې سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شي، خو تور لګوي چې گورنر یوازې د خپلو هم نظره مالکانو سره ویني. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې د وزیر اعظم پاکستان لخوا د قبایلي سیمو دورې کوونکې کمیټې خپله کومه فیصله نه کوي، بلکې فیصله به هغه کیږي چې اکثریتي قبایلي ولس یې غواړي.
دا نه چې فیصله به کوي، ستاسو ټولو خیالات یې باندې شو همدا که نورو ایجنسیانو کې مزم ورته تللی امداد چې کله نظرالی مانوار په تور نو درې ایجنسیانې په سبور ورسره مام یو ایجنسي پاتې ده، انشاءالله د هغې دغه به موشي او هغه فیصله به کوي چې کمه
پرون د باجوړ ایجنسی د دورې په موقع گورنر خیبر پختونخوا دا هم وویل چې د پاکستان او چین د رهداري منصوبه کې قبایلي ولس ته خپله برخه ورکول ضروری ده.
منصوبه ترقی اور خوشحالی کا منصوبه ہے جس منصوبے کے ثمرات سے پاکستان
سی پیک منصوبه د ترقی او د خوشحالی منصوبه ده. د دینه پاکستان او قبایلی ولس ګټه پورته کوي. قبایلو د ملک لپاره غټه قربانی ورکړي دي او د هغوی د مفاداتو په پوره پوره خیال ساتلی شي. په دې حواله ما هدایت ورکړي دي چې قبایلی سیمو ته د لینک روډ یا سړکونه په سی پیک کې د شاملولو منصوبه بندي وشي. گورنر اقبال ظفر جګړه زیاته کړه چې په باجوړ ایجنسی کې هغه ته ویل شوی چې د صحت سہولتونه کم دي، نو هغه د خپل خطاب په دوران د صحت محکمې په چارواکو غږ وکړ.
بہت اہم مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں
دا ډیره مهمه مسئله ده. په دې سلسله کې د صحت د محکمې چارواکو ته هدایت ورکوم چې هغوی دې ډیر زر د صحت د محکمې د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي چې د صحت ټول سہولتونه هم په دې سیمه کې ولس ته ورکړی شي. د باجوړ ایجنسی د دورې نه وړاندې گورنر خیبر پختونخوا د مهمندو ایجنسی ناقی ټنل دوره وکړه او د نهقي نه تر د ناوګۍ پورې د سړک د جوړونې هدایت جاری کړل. گورنر اقبال ظفر جګړه د تخت چې د برنګ تحصیل باجوړ ایجنسی سیمه ده او ورسره خوا کې د کیمور لوی غر هم دی، هم د دغه سیمې د غر د سوري کولو یا ټنل جوړولو لپاره هم هدایت جاری کړل چې ګنې فیزیبلټي یا لکه دغه ځای کې ټنل کامیابېدی شي او یا نه رپورټ دې زر تیار شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو، نن په مردان کې په اکسایز اینڈ ټیکسیشن دفتر کې ځانمرګي برید شوی دی چې د پولیسو تر مخه 11 کسان پکې زخمیان شوي او د امدادي کارکوونکو تر مخه 45 کسان پکې زخمیان شوي دي. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده او اوس ورځو د یو بل رپورټ طرف ته. په بنو ضلع کې د ټول پاکستان فوټبال لوبې دوام لري چې د بیلابیلو سیمو 15 ټیمونه پکې برخه اخلي. د ټورنمنټ مشران وایي د دوی مقصد امن خورول دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نورو.
د زلابنو په سپورټس کمپلیکس ګراوند کې د ټول پاکستان صفت غیور شهید فوټبال ټورنمنټ دوام لري چې پکې د پاکستان بیلابیلو ښارونو او سیمو 15 ټیمونه برخه اخلي. تیره ورځ دغه ټورنمنټ لوبه د شمالي وزیرستان چشمه گرین او ټانګ ټیمونو ترمنځ وشوه چې شمالي وزیرستان چشمه ټیم په درې ګولونو سره لوبه په خپل نام کړه. آل پاکستان صفت غیور فوټبال ټورنمنټ منتظم اسرار بنګش مشال ته وویل دوی غواړي چې خلک د مثبت سرګرمو په طرف مایل کړي.
د پاکستان هر کونې نه یو ټیم ده چې بلوچستان را سره ټیمونه دي، پښه ژوب، ملتان، کراچای. موږ وایو چې دا سپورټس ټیم ده، دا امن ده او سپورټس مینون چې سمره وي دا ټول د امن سفیرون وي او دا د امن خوښمنه دي او امن غوړي.
دغه ټورنامنت یو لوبغاړی د شمالي وزیرستان اوسېدونکي رسول خان وایي د لوبې سره دوی ټول لوبغاړي چې په مختلفو سیمو د کډوالۍ ژوند کوي سره یو ځای کولو موقع میلاو شي.
کیم مخشه چې میر وزیرستان شاه برښنا وشو او میر بهتر ټیمیر شي میر یو فاینل ګټله او د دریم ټورنمنټ چې میر سپس وخلي په دومره مشکل حالات شي میر داسې فوټبال کی چې تقریبا خپل ټیم ولا سګ بناورنګ سګ پوکارک او بانی علاقې شپږ دې درې سالور سالور میاشتې بعد خپل کلرنو سره میلاویږي.
د شمالي وزیرستان یو کډوال اختر محمود وایي دغه ټورنمنټ نه دوی ډېر خوند اخلي.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو د وخت کمیله بچیم د عمر دراز وزیر دا ریپورت پوره تاسو ته نشر نکړی شو او اوس په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د مجید بابر نه بلند خبرونه وورو.
د کابل ښار د پولې محمود خان په سیمه کې ځانمرګي چاودنې او وروسته د امنیت لسم ریاست ته د وسلوالو ننوتونه پس تر دا مهال په دې برید کې د 208 تنو د ژوبل کېدو خبر ورکول کېږي. طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی او د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې هدف یې د امنیت لسم ریاست و. په مردان کې د اکسایز انټکسیشن دفتر کې ځانمرګي چاودنې د ابتدایي معلوماتو له مخې 15 کسان ژوبل کړي. د مردان د پولیسو ایس پی امتیاز شاهد مشال ریډیو ته د دې چاودنې طالبانو مجلس احرار راغستی. د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د ضرب عضب عملیاتو د دویم پړاو په کامیابۍ سره د پوره کېدو اعلان کړی. تېر ماښام د پاکستاني فوج د متوسطي څانګې ایس پی آر لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې دعوه شوې چې د روان کال د فروری د میاشتې نه شروع شوي دغو عملیاتو کې د شوال سیمې 700 مربع کیلومتره علاقه په واک کې اخیستل شوې او وسلوالو ته سخت ځاني زیانونه رسېدلي. خو مجلس عسکري وسلواله ډله دا دعوې ردوي او زیاتوي چې دوی اوس هم په شوال کې فعال دي. د پنجاب صوبې د راجنپور ضلع په کچا جمال سیمه کې د جنایتکارانو د یوې ډلې چوټو ګینګ پر ضد عملیات نن په 21مه ورځ هم دوام لري او اوس د پولیسو سره همکارۍ لپاره د پاکستاني پوځ 370 سیمې ته رسېدلي دي. د اکوډور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخته دله کې د وژل شوو کسانو شمېر 340 ته رسېدلی. د تېر خالي په ورځ یوې دلې چې شدت پر ریکټر سکیل 0.8 درجې ښودل شوې د جنوبي امریکا د هیواد ولړزوه. په دې دله کې زرګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. امریکا عراق ته 200 اضافي سرتیري او یو شمېر اپاچي هلیکاپټر استوي څو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. کرملن وایي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو کې د شام په حالاتو خبرې کړي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د همغږۍ پر زیاتولو صلاح کړې ده.
لاین خبرونه مو د مجید بابر نواری د لوریدونکو بخنه غواړو. په خبرونو کې تاسو ته مونږ ویل چې د مردان د پیخي زمواري مجلس احرار ډلې منلې. خدا مجلس احرار نه تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده او سو وخت شوې ده د 19 خبرونه د ځوانانو غک قربای اسرار الله مومن دی او نن په تکراری بناوره.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک کراس باندې پریته
ما ته د سټډنټ او د ایئر ایوارډ مله او
کوایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نه سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربه اسرار الله مومن سلامونه ومنې هیله لرم چې روغ جوړ وستی. اوریدونکو د پاکستان کرکټ بورډ د خبر پختورخوا څنګه کوارډینیټر رحم بیبي د کورم ایجنسی په یو تعلیمي اداره کې د بیلابیل لوبو یا سپورتس استاد نبیله او همداراز د کرکټ یو کوچ به موږ سره په خبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د جینکو پر سپورتس خبرې کوي. همداراز کوم د سپورتس لوبغاړي دي کاغه جنکی دی او کالکان دی هغه هم موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستی شي. موږ به تاسو ته خپل د ټلیفون شمیره او د سکایپ ایډی هم وړاندې کوو. د دې ترڅنګ په جرمنی کې ځوان شاعر چشمان موساخیل سره به هم خبرې کوو.
تاسو د ځوانانو غږ خبرونې ته غوږیږئ. اسمو اسرار الله مومن د سپورت نړۍ ته بوزي.
د د سپورتس نړۍ ته ځو. د کرم ایجنسی په یوه تعلیمي اداره کې د بیلابیلو لوبو یا سپورتس استاذه نبیله دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. نبیلې، ستړي مشي او ډېره مننه به وي که تاسو موږ ته خپل پوره نوم یاد کړئ او دغه رنګې ستاسو چې کوم ډیزیګنیشن دی یا ستاسو کوم پوره تعارف دی هغه زموږ اوریدونکو سره وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمان ما مس نبیله خاتون دی. ز کرم ایجنسی سره تعلق لرم، علیزه لور کرم، او زه په علیزه کالج کې ڈی پی ایم یعنی هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن ڈپلوما. زما ڈیزیگنیشن سره ز لیکچرر هم. اور
تاسو د هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن یا د لوبو یا د سپورتس چې کوم استاد یا لیکچرر تاسو په علیزه کالج کې درته وای چې تاسو دغه ټولې لوبې خای په خپل سر باندې په یک سر باندې دغه لوبې تاسو خای نو تاسو دغه کمې خزینه لوبغاړي چې وي کمې جنکۍ وي هغوی په کوم کوم لوبو کې برخه واخیسته په دغه فیسټیول کې دغه کوم یوت فیسټیول چې په پېښور کې او تاسو به کوم کوم پوزیشن راغلی وو؟ سما دا تا سره نور هم خبرې کوو نبیله خاتون صاحب. خو موږ سره یو بل میلمه هم د ټلیفون په کر خراغلی دی، علی هوتی چې د کرکټ کوچ دی په پېښور کې. همداراز ستړي مشي علی هوتی صاحب،
السلام علیکم.
څنګه تاسو جوړې خیر دی؟ بالکل خیر دی، مننه ستاسو نه. علی دا خو را تاول وای چې په قبایلی سیمو کې او په خیبر پختونخوا کې کمی کمی لوبې کیږي.
قبایلی سیمو کې خو تقریبا ټولې لوبې کیږي.
نه، د جینکو لوبو ته کوم غرا شو په ځانګړي توګه د جینکو چې کمی لوبې دي؟
د جینکو خو کرکټ ډېر خوښېږي، نیټبال اور فوټبال هم کوي، اور زیات تر په دې بیسبال هم په کې شروع نه زیات تر جینکې په خبر کې ټکو نه دي. نو په دې کې مونږ کې ښه اخلي خو کرکټ پکې ډېر خوښېږي او د کرکټ
په کې ډېر ټالنت. سمه ده. اوریدونکو موږ سره د پاکستان د کرکټ بورډ د خبر پښتونخوا څنګه کوارډینیټر رحم بیبي هم د ټلیفون په کر خراغلی ده. زما پښتون استاس نه دادا چې په قبایلی سیمو کې او په خبر پښتونخوا کې د سپورتس د وادي لپاره د سپورتس لپاره تاسو څه کړی دي؟ استاس څنګه استاس حکومت څه کړی دي؟
دلته زه نه تیرو شلو کالو نه لیدای ما د لوګو د خدمتونه کوم. زما زه هم د پی سی بی وومن کوارډینیټر یم او ډایرکټر سپورتس یم. دلته تایکوانډو شو یا سونا مارشل آرټس یا د کرکټ جنکی شو یا فوټبال هاکی، نو دا ټولې بدلې مونږ لګیا یو ټرین کوو. یا زمونږ یو سار وومن کرکټ کلب هم دی، هغې په څنګه کې مونږ جنکی کرکټ د پاره ټرین کوو. نو بس لګیا یو حالې ډلې کېو. زمونږ کوشش دا دی چې زمونږ د څومره بچی چې دي، زمونږ د ینګ یوت چې دی، زمونږ د سپورنس چې دي، دا صحتمندانه معاشره کې یو کردار ادا کړي، په خپل هم صحت مند شي. او کم ځکه چې وایي چې د سړو تعلیم چې دی هغه د یو کس لپاره دی، خو کمه ښځه چې تعلیم حاصل کړي یا هغه فزیکلی ان مینټلی فټ وي، نو هغه پوره فیملی فټ ساتي که نه جی. نو د دې لپاره موږ لګیا یو، بس خپل کوششونه کوو.
دا راته وایي چې ستاسو دغه هلې ځلې دا یوازې په خیبر پښتونخوا کې دي او قبایلي سیمو کې هم دي؟
زموږ خو چونکې زموږ تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی، او زموږ خدمات دې دومره محدود دي د دې ځینه چې موږ کمې ماشومان تیار کړو، هغه بیا په پاکستان پسته باندې لاهور ته کوټه ته کراچۍ پورې لګیا یي. دوی څه زموږ ماشومان بهر هم ټورونه کړي دي. نو دغه شان وسو زموږ یو ټیم لګیا دی سینئر ریجن په پی سی بی کرکټ نېشنل میچز دي، هغې لپاره زما سوانس تللي دي او هغه اسلام آباد څراغو میچز روان دي.
تاسو موږ سره ټلیفون په کرخه وو سي علي هوتی چې د کرکټ یو کوچ دی او په اسلامي کالج کې هم هغوی کرکټ کوي. علي، که د رحیم بیبي صاحب نه څه پوښتنه لرئ چې دغلته کې تاسو څه مسلې لرئ په خاص توګه د جینکو چې کوم سپورتس دی یا کرکټ دی په خیبر پښتونخوا کې، څه مسلې دي دغلته کې؟
یاره دا بی بی خو مونږه ډېر وخت نه پیژنو زمونږ سینیئر دا او دا ون مین آرمی دا یوازې لګیا وي او سیبانو سے خدا نے پورا ټیم جوړ کړی دی اور سپورٹ ډېر خدمت کوي ډېر وخت نه کوي ډېر په مینا په اخلاص باندې دا جینکیرا او لیو دا ٹرین کوي او خپل هم کوچنګ کورسز کړی دی نو یقیناً دی او دا ښکاري نو زمونږ په بس قسمتی دا را چې څنګه رحم بی بی خصوصا
دا د حکومت کمزوری دا که د اولس کمزوری دا چې دغه څنګه تاسو خبر او کړه چې دغه سہولیات نشته جنکو ته جنکو حوصله افزائی نه کیږي چې هغوی مخې ته راشي په سپورټس کې څه ګوري تاسو
یاره یقینا زمونږ قوم کمزوری ده زمونږ دا معاشرې اوسه پورې هغه ذهن چینج شوی نه دی مونږ جینې ته اوسه پورې جینې نه ده ویلي مونږ ورته لور نه ده ویلي مونږ ورته خور نه ده ویلي مونږ ورته مور نه ده ویلي زمونږ یو جینې مونږ په یو هغه کې یو فرم کې بند کړی ده او مونږ د هغې نه اگر ہم اصل کوشش نہ کرے نو پتہ چې زه راوځو او موږ د نورو نه لري خل کو سره دا موږ خپل لا پختون خو دا کومه تکړه تکړه جینه کې چې د سپورت په مات کې چې کومې دې په ټیلنټ دې ما په خیال چې زه مته پاکستان څخه کرکټ بورډ هم دا خبره مني چې یاره خیبر پختون خو په لوګوالو کې خصوصا په جینه خو کې هم ډېر ټیلنټ دې او په کار دا چې موږ دا چې زونه ایکسپټ کوو موږ نه لاره لاره ورته پریږدو او دې موږ سره دې سکول کوو چې شو کوو موږ دې ته هغه څه ولتونه ورته چې کوم موږ یو ځوان لا ورکونو په کار دا چې موږ دا یو پیغلې له هم ورکو نو یقینا په کې هم ډېر کمې نه موږ هم کوشش وخت په وخت باندې کوو چې یاره موږ دې دا سایډ د موږ کمزورې پاتې نشي
د پاکستان کرکټ بورډ د خبر پختونخوا څنګه کوارډینیټر رحیم بیبی مقصد ټلیفون په کرخه ده رحیم بیبی صاحب دره ته وایي چې تاسو د علي هوتی دغه خبرو سره اتفاق کوي کنه او دوی مداره ته وایي چې تاسو په دې خپل شل کال کې دغه تل کې د سپورتس لپاره څه خدمات کړي تاسو خو وختي یادونه وکړه خو کله تفصیل سره زمونږ اوردونکو ته وایي او دوی مداره چې تاسو کم کم داسې نامتو لوبغاړي پیدا کړي دي جینکۍ لوبغاړي
زمونږ دلته کې د علي خبرو سره زه ډېره اتفاق کوم ځکه چې علي زمونږ د ټولو پرابلم ناګه دی ټول نه مخکې څنګه چې ده ووایي زمونږ د خویندو یا زمونږ د لوڼو دپاره هېڅ داسې ګراوند نشته ده زمونږ د کالج نه علاوه چې هغې کې دو با پردا چار دیواره کې د نخپل پریکټس یې شي او چې بل مونږ کار سہولیات نشته نه را سره سامان نه زمونږ سره څوک مرسته کوي نو مونږ لګیا یو په خپل سر باندې کله وس زمونږ تل کړه علي خدماتو ضرورت شي دی مونږ راوغواړو مونږ د مشکور یو اني ټایم دی راځي زمونږ حالت کې دې زمونږ ډېر نېشنل پلیئر مونږ پیدا کړی و سلمان فیض دا هغې پاکستان اے کرکټ ټیم نمائندگی کړی ده بهر ملکونو کې داسې په بیس بال کې سمری نوشین گولڈ میڈل دی زمونگا سال پاکستان ٹیبل ٹینس کی زمونگا فرنٹیئر کالج معشومان پورا پاکستان بیٹ کو دس دیر زمونگ معشومان دی وقتاً فوقتاً چاہو مارشل آرٹس کی زمونگ دیر معشومان گولڈ میڈل اگستی دی باقاعدہ وومین یونیورسٹی نہ آگو سانگینا کمال پاکستان گیمس کی دی آگو اگستی دی پرابلم دا میڈل اگستی دی ہو تو نگا پرابلم دا دے کہ جب بار بار ویم کی مونگ تیس تا آگا نہ ملائی دی
تاسو خو پخپل چې کما حکومتي سانګه دا کرکټ او پاغه کې استاینو تاسو خو خپل چارواکو کې راځینو بیا ولی دغه مسلې دغه مسلې تاسو ولی نه حل کوي
نو مونږ د پاره چې سو فاینانسر مخې تراش ګوره الکانو د طرف نه ډیر کلب دی چې هغه تا ډیر خخه کسان وتا فاینانسینګ کوي کنه جی هغه ته خو پیسې ورکوي ماشومانو ته نوکریانې ورکوي زمونږ جنکو د پاره یو زمونږ کلب دی هغه مونږ په خپل سیلف باندې لګیا یو هغه مونږ چلو خو نه ماشومانو ته دا فیسلټی صرف دومره آنه جانې څوک کرایه ورکي دوی ته څوک بالونه کټس بیټس یا لګي ډېر خو یو زه خاص کوم ستاسو د چینل په تھرو چې څنګه چې هلکانو طرف ته دا مختلف کمپنی بیا سره علی کنه دې مرسته کوي نو چې داسې کم از کم د خویندو ته هم څوک مخکې شي او د دوی له معاشي مسلې حل کړي نو د زه به د هغو ډېره مشکي
نه تاسو خو پخپله وویل چې
یو پلار کې یو جنۍ رالیږي کنه جي د کور نه نو هغه خو عام ګاډي کې نه شي چې په ټیکسي کې یا په دغه کې کې نه شي راوځي نن سبا څنګه زمونږ د ملک حالات چې سپیشل زمونږ د خیبر پښتونخوا ډېره سینسیټیو ایریا ده نو اگے کرائے خام خا لگی اگے تو اسپیشل داغی سر بس پس کی گی بیا راضی کنا جی گراؤنڈ تا نو دا ډیر مسلی دی
نو نو تاسو خو پخپلا حکومت کیستئی تاسو خو د حکومتي سانګ کیستئی د کرکټ یا د سپورټس نو دغه پختنی دغه غختنی خو به منګ تاسو نه کوچې تاسو ولی دغه سہولیات نه برابروي دغه جنکو ته دغه جنکو لوبغاړو ته کنا
جی تاسو صحیح وایئ موږ د هغو د طرف نه خدمات ورکولی شو جی موږ ته هغو د مشرانو د طرف نه چې موږ ته څه ملاویږي نو موږ به ورکو که نه جی موږ خو خپل خدمات دي هغه موږ اینی ټایم ورکو خو څوک د څنګه چې ما تاسو وویل د هلکانو کلبونه یې هغو ته کله شمه والا را شي کله ورته شوري میل والا یا بینکونه سپانسر کوي باقی ده که نه جی
سمه ده
زمون سره هیڅ څوک داسې نشته چې سپانسر نه کوي
ښه پر دې به هم خبرې کوو چې تاسو ولې څوک نه سپانسر کوي خو نبیله خاتون ته ورځمه چې دا مهال موږ سره بیا د ټلیفون په کرښه راغلی ده نبیله خاتون تاسو راته دا وایي چې وختي تاسو ویل چې ځینې ستونزې تاسو لرئ د قبایلي سیمو چې کوم ښځینه لوبغاړي دي نو هغه څه ستونزې دي
مسلې خو ټولو نه غټه مسله دا دی چونکې دغه ټریبل ایریا دی که نه لکه موږ ته د جنکې مو تېرهوږي ته نه ډېرې مشکلې سره تیارېږي نو ډېرې مشکلې سره پیرنټس مو تیار کړو بیا چې پیرنټس تیار شي بیا ټولو نه غټه خبره ده چې موږ سره څه منونه نشته که نه بالکل څه سامان نشته اوردامو بذتې خود خپلو پیسو سره اخلو اور نہ موسرا نیم شتا نہ جاشتا نہ والی بل اسم نشتا اور نہ ہی موسرا گراؤنڈ شتا صفا خبر ہے موس کوم کلیت
او وختي ساسر زما خبره کېدله تاسو ویل چې کم دغه د بیډمنټن د لپاره کم نیټ ته هغه تاسو په خپل صادر نه تیار کو دغه رنګ په خپل مراډونه ولګول
جی بالکل
دغه لګ زمنګ اوردون کو ته وایي
ډېری مسالې انداز کنه سوال کوم مشکلې ساته د دوه لړۍ وشوي تاسو په پاتې سکولونه کلیجونه باندې اوس په کولاو شو ډېری مشکلې زموږ د گیم ایونټس وغیرہ شروع کو خو مو سره چونکې هیڅ سامان نشته را ما خپل بیډمنټن ته درخت نه کومه بنه څه دی هغې نه مو لرګي را وشو کول هغه مکټ کړو هغه مو ته خپل پیمایش کې ولګول که نه نیټ وغیره نه و دا ما خپل چادر واخستو نارې غوندې چادر اکثره موږ نیټ ولګولو نه داسې کې موږ جنکې باندې بیډمنټن زاکو ان داسې موږ والیبال مسله یاد دی د بیډمنټن کورټ کې موږ جنکې نه والیبال زده کړی دی ویلې چې موږ سره ذهن نشته اور موږ سره سامان نشته درېمه خبره ده سر څه کوم ټیبل ټینس دی که نه موږ سره ټیبل ټینس هیڅ سامان نشته او دا ډېره افسوس خبره دی چې موږ سره کوم ټیبل دی که نه آفس کې ما هغه ټیبل راوبسلو هغه کې مانځ کې ما وړې وړې کپیانې کېښلې یعنی هغه د دې نه شو ټیبل ټینس والا او سر کومې ټیبل ټینس والا کومې ریکټ دي که نه هغه ما د سختې کپې نه دي دا کپې نه مې هغه ورځر راوشو کول هغه هغه ما جنکې ته ویر کړو چې دا اوس وړوکې بال مې واخستو مله دس او تاسو دسی دسی ټیبل ټینس کوئ نو موږ ټیبل ټینس دسی کې ور باندې زده کړی دی نو سر ډېر افسوس خبره ده
خو تاسو چې دا کومې مسلې بیان کړي چې مطلب تاسو د بیډمنټن یا د کرکټ یا ټیبل ټینس چې کوم سامان دی هغه هم نه لري نو تاسو چارواکو ته کوم آفیشلز دي یا تاسو د کوم کالج چې کوم انتظامیه ده هغوی ته تاسو نه دي ویلي
سرویلی نه مو بار بار ورته اپلیکیشن یې لیکلي دي مو بار بار مو د اوس یا پی ته اپی ته مو د درخواست ورکو که نه موږ سره چونکې دا سامان نشته پلیز مو دور اخر نمبر اخیستی دي فل ګیمو کې مو بینه راغلي یو پکار دی اوس خلک موږ سره څه وکوي که نه نو بس اوس ما ورسره اوس مو بیا درخواست ورته پیش کړي دي نو
علی تاسو دغه خبرې واورېدلې تاسو په خپله د کرکټ کوچ استئ دغه خبرې په تاسو څنګه ولګېدې د دوی دا خبرې تاسو واورېدې
یقینا زمونږ پرې ما واورېدې او تقریبا ما په دې باندې مخکې هم له پاټا سیکرټریټ سره وړاندیز ورکړی چې تاسو پاټا کې د فیمیل سپورټ چې دا تاسو ډیولپ کې او د دې لپاره ګراؤنډونه څنګه چې لاندې دي تاسو ته چې زمونږ لپاره د فردي انتظام د داسې ګراؤنډ نشته چې په هغه کې فیمیل لوب وکړي نو دا په خیبر پختونخوا کې دا چې لازم وي چې ډېره بد حال وي خو بهرحال بیا هم زما خو جاوید افریدي د پېښور زلمی ټیم سپانسر کوي
او هغه د آی ایر یو ډیر لوی نه دی نو په کار پاټا ته هم دغه توجه وساتي او ځې مغه دا کمی چې د فیمیل دی یا د میل کوم پرابلم دی په خصوصا په سپورټس کې نو په کار دی راځي دی خو څنګه دا خو د ګورنر ډایرکټ او د پاټا کې کلچریټ خو تاسو پاټا کې سره څومره فندونه نو په کار نه دی چې دا ټول حل کړی شي
سم د علي خبرو کې هم سستون زره مونږ به د هغه نمبر بیا ملاو کو رحم بيبي صاحب چې موږ سره یو واري بیا ټلیفون په کار خراغلی دی او چې موږ سره فنکشن روان دي نو د هغه نام د اخرې پښتنه ده رحم بيبي صاحب اخرې پښتنه تاسو نه دغه دا چې تاسو هم ګلی وکړلې علي هوتی هم ګلی کوي او که تاسو د کورم ایجنسی نه دغه استاد خبرې اوریدلې وي نبیله خاتون نو هغه هم ګلی وکړه او هغه چې هغه د سپورت سامان هم نه لري نو دا به تاسو ګلی به وي کنه دې به څه حل راوځي
زمونږ په امید لري چې انکه زمونږ په صوبه کې خصوصا د لوبو حکومت ته د لوبو د مشرانو حکومت ته نو مونږ امید لري چې دوی زمونږ د پاراستان څخه هله ځلې ضرور کوي او مونږ ته به ان شاء الله وایي چې نا امید دي چې دا نو دا خو پر دې مونږ امید لرو ان شاء الله چې یو وخت به داسې راشي چې زمونږ کمی د فیمیل کھلاڑیان دي کنه چې دا به په پورا صوبه کې او په پورا پاکستان کې به زمونږ نمونه روښانه کوي او څوک به دې سره پیدا شي زړه سوزونکي والا چې زمونږ د ماشومانو مددونه به وکړي د دوی سره به مرستې وکړي او د دوی دا امیدونه چې دي نو انشاءالله دا به پوره شي
یوه بله پوښتنه هغه دا ده چې تاسو ولې دغه ملټي نیشنل کمپنی چې کوم دغه نه سپانسر کوي
نو جی یو خو ما ته خو نه ده پته چې دا ملټي نیشنل کمپنی د فیمیل سپورټس له ولې مخکې ناراضي کنه جی مونږه باقاعده په دوی پسې تللي یو په څو کسانو پسې هغه فور ټایم بینګ خو مونږ سره لږ ډېر مرسته وکړي خو هغه شان مخامخ نه راځي چې زمونږ د ماشومانو مستقل څه حل راوځي کنه جی
ډېره زیاته مننه ستاسو نه رحم بيبي صاحب تاسو مونږ ته وخت راکو خو ورځ ته غواړو اوریدونکو دا د پاکستان کرکټ بورډ د خبر پښتونخوا څانګې کوارډینیټر رحم بيبي تاسو سره دوی خبرې اوریدلې اوریدونکو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستئ خو دلته یو لسنده ماخلو
جنو فنزي سوزول کی
دا بلیک گروس والی پریتے
ما تا ریزلٹ دا ایئر ایوارڈ ملا اس
کو وائلی علاقوں کے سلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سر یو شانتی چلی دیشی
میں سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگل ور نو سوشل میڈیا بند دے
دا زوانانو غک خبرونا ل اسرار عالم مومن سرا نیخ پنیغا
ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استه اوریدونکو موږ سره ځوان لیکوال او شاعر چشمان مساخیل صاحب د جرمنی نه د ټلیفون په کر خراغله دي چشمان صاحب ډېر ستړي مشه ډېر انتظار مو کو ساسي تاسو څنګه ژوند مو څنګه تیریږي
بالکل روغ راوټ ټیک ټاک او په خیر سره باندې تاسو خپل باندې څنګه
بالکل خیر دی مننه تاسو نه تاسو سره خبرې کوو خو تاسو یو سندر یو کلیپ ما راغیسته که خو خمیده به اوردونکو ته وروړم به
بالکل می خو خریدي
اوردونکو راځي چې د چشمان مساخل یو سندره په تاسو وو
چم خان کمی جڑلی دے بیا ہوں
ردون کو ردې سندرې شاعر چشمه مساخیل صاحب مونږ سره د ټلیفون په کرخه ده. چشمان صاحب جرمنی کې مو وخت تیریږي که زمونږ اوردون کو ته د خپل کار پاړه باندې وای تاسو کوم داسې مهم کارونه کړی دي په ادب کې؟
بالکل وختونه په خیر خیر یا روان دي. د مسافرۍ ژوند خو وی داسې چې لکه د اوس په نیمې کې چې نوي او ډېر سخت ژوند وي، خو بیا هم لکه کله انسان یو ټیم تیر کی نو زړه لګي اورو او جی مختلف سندرغاړو زما سندرې ویلې دي، لکه چې ځان ته نږدې دي جانان ته نږدې کوم چې تاسو راځلا یو د دې مسافرو د پاره ما لیکلې وا. نو هغه د نیلو په آواز باندې یو نوی سنگر دی چې هغه د لوپر فلم کې ویلې شوې ده د فلم د پاره هغه وا. او داسې مختلف نور سندرغاړو اسفندیار زما سندرې ویلې دي، سپنا ویلي دي او مختلف نور سندرغاړو ویلي دي سندرې او غزلې سپیشلي غزلې لکه ما ورکړي دي. سندرې ما تقریبا چې کمې کوزې لیکلي دي، زما شاعري چې کومه نه نو زیات تر لکه ما غزل لیکلې دی، ما نظم هم دومره نه دی لیکلی، زیات تر ما غزل لیکلې دی. نو ما شاعري کې ورکړې ده نو غزل دی
منگ سرا. بسم اللہ وفا د کورم ایجنسی نه ستاسو نه پختونی کړی دی. لومبی پختونه د هغه دار چې آیا تاسو د پختو سندرو د پختو ادب خدمت کوئ نو د پختونخوا حکومت تاسو سره سمرسته کوي کنه؟ او دویمه پختونه دا کړی دا چې ستاسو خوخ شاعر څوک دی نو څه جواب ورکوئ؟
ترکه می پوری چې د خوخه د شاعر خبره ده نو هغه خو لکه نن په نننی دور کې زمونږ په ظلمو کې راځي شاعری وشوله چې هغه بالکل زمونږ مشران چې هغه کې مونږ حمزه بابا شو یا رحمت شاه سیل شو دې خلکو مونږ ته داسې پوړۍ کې ښودله چې غزلې د جانان د غم نه روزګار غم ته هم راوستو، غمې دوران باندې اخته کو غزل او شاعري. نو زما خو لکه په نننی دور کې چې زمونږ حماسه رم دی هغوی ژوندیم دي او هغوی ښه شاعري کوي او هغوی د پښتو سندره چې ده نو هغې غزل کړله او غزل یې سندره کړو هغه د رحمت شاه سایل زما د خوښې شاعر دی او ما ته ډېر څه زده کړي هم دي او غزل هغه د پښتو بام ته ورسو او اسمان سره خبرې کوي. د کوبک خبره تاسو وکړله اسرار العالم مومند صاحب زمونږ غټه علمیه ده زمونږ په پښتانه معاشره کې، خصوصا زمونږ په پښتونخوا کې مزه خبره او پاکستان خبره باندې کوم افغانستان کې شاعرانو ادیبانو لیکوالانو سره په حکومتي سطح باندې څه نه څه دغه کېږي، خو زمونږ په پښتونخوا کې داسې نشته دی. شاعر به مطلب شاعري به هم کوي او بیا به هغه په خپله غریبۍ کې په خپله راچارۍ کې به هغه کتاب هم چاپ کوي او بیا به په ډېره مینه باندې هغه هغه ملګرو ته ډالۍ کوي هم چې به ورته ورکوي ویډیا.
که لومبی د خپلو مینوالو د پښتنو ځواب ورکوي نو بیا به نورو خبرو ته راشو. ظفرالله ځلاند تاسو سلامونه رالیږلي دي او بیا یوه پښتنه کوي چې نن سبا دغه کمی سندرې چې ویل کېږي لکه خودکشه د ماکا یم او داسې نور، نو څه وایي چې دا د خپل جیب د ګرمولو لپاره دی او کنه عوام د دغه غوښتنه کوي دغه مطالبه کوي دغه قسمه سندرې وایي؟
د ته شاعران نه دي ته کیسټي شاعران وایم او د ته هر شاعران وایم چې یو موسیقار یا یو د فلم ډایرکټر یا یو پروډوسر هغه تا وا هغه څه ورته وکړي ورته وکړي داسې ونیکا. زمونږ پښتو ډېره د پښتو په لمن باندې دا یو لوی داغ دی، دا خودکشه د ماکه یم او سمه په کیسه یم دا قسمه شاعري ده، نه شاعري ده او نه ورته زه شاعري ویم او دا نه پاتې کېدی شي، ځکه چې زه به که خبره وکړم نو د رحمان بابا خبره که زه وکړم نو په هغه دور کې به دا نه چې لکه صرف یو رحمان بابا وو هغه شاعري کړې ده، خو نه هغه که شاعري کړې ده یا خوشحال بابا شاعري کړې ده نو هغوی د کار شاعري کړې ده، هغوی ښه شاعري کړې ده. نن څلور سوه کاله پس هم دا هغه ذکر موږ کوو په احترام باندې کوو. دغسې زمونږ دور کې چې هم که چا کفر که خودکشې دماکه ولیکله یا سمه پتی کیسه ولیکله دا هغې نوم به څوک نه اخلي او که چا کار وکړو چا پښتو له کار وکړو نو د هغه په قبر باندې به درب هم راختلي وي خو هغه به دی 1500 کاله پس هم یاد وي او هغه به 2000 کاله پس هم یاد وي نو زه د دغه شاعرۍ او د دغه شاعرانو په سختو ټکو غندنه کوم.
دا راته وایي چې نن سبا حالاتو کې چې کوم تاسو خپل باندې ګورئ د پښتنو په ځمکه روان دي هلته کې د څرنګه شاعر اړتیا ده او څه قسمه شاعرۍ ته ضرورت دی څه ګورئ تاسو؟
زما په خیال باندې ما په یو بل پروګرام کې هم د دې مثال ریډیو نه همدغه خبره کړې وه چې زمونږ په وطن کې چې دا کوم حال روان دی او مطلب کوم غیر یقیني دور کې لګیا یو موږ ژوند کوو نو پکار دی چې زمونږ دا طبقه د شاعرانو دا طبقه چې کومه ده دا د غمی جانان او د غم د جانان د غم نه یو طرف ته شي او ځکه چې دا تاریخ رقم کیږي سبب موږ نه یو او سبب زمونږ بچی پکار دی چې زمونږ بچی زمونږ بچی زمونږ نسل پکار دی چې موږ هغې ته د دې دور قصې د قلم په ژبه باندې خوندي کړو محفوظ کړو موږ او هغې ته وښیو چې په یو داسې دور وو چې په هغې کې موږ لګیا یو موږ ژوند هم کوو موږ د ژوند سندرې هم ویلې موږ خپل لاسونه هم راغونډول او موږ د داسې دور نه تیر شوي نو باید چې موږ خپل نسل ته کم از کم دا سبق پرېږدو چې بھئ تاسو د دې نسل زده کوئ د جنگ جګړو نسل جوړیږي او موږ په داسې دور کې د جنگ جګړو په دور کې ژوند کړی دی چې په هغې کې موږ انسانان بیللي دي په هغې کې موږ